السلام علیکم د مشال رادیو د دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه تر څلورو بجو کر سره تم شوې نو په دې خبرونه کې در سره درته د خیبر پختونخوا د سیمې او د نړۍ په اړه مهم رپورټونه مرکې لرو د خبرونه په دې منی مای کې درته روښانه مستقبل ونې پروګرام هم درورو تر دې هر څه وړاندې خبرونه چې ملیحا میرزاده تر سره
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی پاکستان وایي اوس په دغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان نورو برخو نه وړاندې د اول په فاټا کې مردم شماري وکړل شي او په روس کې د جالي شراب اسکلو لامل د مړو شو کسانو شمیر یو اویاو ته رسیدلی دی. تفصیل د پاکستان کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پیښور خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره خبرو کې کړې دي. نوموړي وای
دا وخت په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. یو اړخ ته به مونږ د پولي څارنه کوو او بل اړخ ته به ډېر په ګڼ شمېر کې ایف سي ځواکونه ځای په ځای کوو.
چودري نثار علي خان وویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلی دی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د قبایلی سیمو کې مردم شماري وشي او تر هغې وروسته د بلدیاتي انتخابات وکړل شي. نن په مومند پریس کلب غلنۍ کې د اتحاد تر غونډې پس د خبري کانفرنس په وخت د مومندو سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومند مشال ریډیو ته وویل
دا ویم چې څنګه د پاره اوس موږ هغه 1946 کې چې کوم سټرګل سٹارټ وو نو زده چې موږ اوس دغه 1946 کې لګي مردم شماري شي کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه رامخ کې کړی شي زموږ حق بندي به صحیح وشي.
په غونډه کې دا مو ویل شول چې د جمعیت العلماء اسلام فی علاوه ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شي. د یو وار بیا زر تر زره د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 323 پاکستانیان بندیوان دي. نوموړي سینټ ته وویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. دا هم ویل چې د سعودي عرب عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړل شوي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستان بندیوانو لپاره هلې ځلې کوونکې اداره انصار برني ټرسټ وایي چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. د بلوچستان او کوټه بخنه وړم د بلوچستان په کوټه او کیلا عبدالله کې د پولیو یا ګوزن کیسونه مخې ته راتلو پس صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه پښین او کیلا عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز ویاند ظفر بلوچ نن مشال ریډیو ته وکړه. د حکومت د فیصلې له مخې به اوس په دغو درې سیمو کې د راتلونکي کال د جنوري او فروری په میاشت کې د پولیو ضد دوا کمپینونه کېږي. په دې کې به تر 100,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. وسلوالو تیر شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي په کور برید کړی او 15 تنه وژلې دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي مولم میرولی په کور کړی دی. پولیس وایي درو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د مولم میرولی په کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکو د کورنۍ دوه غړي وژل شو. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې. افغان ولسمشر اشرف غني په سختو ټکو کې د برید غندنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیسټه د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان ارون چخنسوري بیګا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړل شوو شرطونو کې ویلي چې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیسټه وایستل شي. طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي چې که د دوی شرطونه ومنل شي نو ښایي مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د امریکا څارنوالانو یو پاکستاني د یو $140 ملیون د جعلي ډیپلومې ورکولو په مبینه کیس کې تورن کړی دی. دا د هغو نړیوالو عملیاتو برخه ده چې تیر کال په پاکستان کې د جعلي ډیګریانو ورکولو کمپنۍ خلاف اخیستل شي وو. 30 کلن عمر حامد چې اگزیکټ سافټویر کمپنۍ سره کار کوو د دسمبر په 21مه په انټرنیټ فراډ او سازش کولو تورن وګرځېدو چې په زرګونو کسانو ته جعلي ډیګریانې ورکړي دي. د امریکا څارنوال پرید بهارا ویلي چې حامد د دسمبر په 19مه د نیویارک ښار په مینهاتن کې نیول شو. پاکستان تیر کال د امریکایي چارواکو غوښتل چې د اگزیکټ د معاملې په پلټنو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکي وایي د روس د سایبیریا په ایرکوتس نومي سیمه کې د جالي شراب وسکلو له امله د مړو شو کسانو شمېر یو اویاو ته رسېدلې دی. د صحت سیمه ییز چارواکو نن وویل چې شپږ دېرش سړي او ښځې په هسپتالونو کې دي. د پلټنو کمیټې وویل چې په جالي شرابو کې د میتانول په نوم یو کیمیایي موادو چې که وسکل شي نو انسان ورنه مړ کېدای شي. کمیټې وویل چې دولس مشکوک کسان د شرابو خرڅولو په تړاو نیول شوي دي او د جالي شرابو جوړولو دوه کارخانې هم موندلې دي. روسی چارواکي وایي چې له ماسکو سره نږدې د ځمکې لاندې ریلګاډو په تمځای کې د ګیسو د لیک له امله په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان زخمیان شوي دي. د بیړنیو حالاتو د چارو وزارت چارواکو ویلي دغه چاودنه د مرکزي ماسکو په جنوب مشرقي سیمه کې له کولو منسکایا میټرو سټېشن سره نږدې شوي د ګیسو سلینډر ولډرانو د مرمت کار لپاره استعمالولو. چارواکي وایي د چاودنې په نتیجه کې اور لګېدو چې زر مړ کړل شو. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د روس او شام په اعتراضاتو سربیره د داسې جرګې جوړولو لپاره رایه چولی چې په شام کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو سرغړونو ته مقدمه جوړ کړي. د مسوده لیخ تنستاین تیار کړی و چې د 1500 په مقابل کې 1500 رایه خستې دي او 2500 پکې برخه نه اخستې. روس ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې لاسوهنه ده. روس هلته په وار وار د داسې ګام پورته کېدو مخه نیولې ده. ایران او چین په هغو هیوادونو کې حکومت چې د دې مسوده پر ضد رائے ورکړی دي. دا جرګې به د ملګرو ملتونو له هغه پلټون کې ماموریت سره له نږدې همکاري وکړي کوم چې ورلمخه په شام کې د جګړې پر مهال د ظلمونو په اړه رپورټونه ورکړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشر جعفری ویلي دا قرارداد غیر قانوني او نیغ په نیغه د شخړې د حل په وړاندې خطر دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.68 روپۍ او 23.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم شپږ، بنو کې درویش او کوټه کې به زیات نه زیات شپاړس او کم نه کم یو منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. همدارنګه د کرنسی له بیوم خبر شوی او د سبانی موسم حال مو هم درک. په پاتې خبرونه کې د تسلرو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرو شبکو ملا ماته کړل شوې ده، خو یو کارپو بیا وایي
مثلا کې دا خو بیچیف کارور دروغ دی او ما یقین دی چې د پاکستان زیوار خلک چې داسې خبرې کوي د ملک بې اعتباره کېږي او داسې خبرو په ژبانه کېږي.
د پاکستان 324 وګړي په سعودي کې د بند شپې اړوي چې د خپل ملک مرستو ته اړ دي. قبایل وایي له نورو سیمو مخکې دي د دوی سرشمیرنه وشي.
مردم شماری شي کومه ده، دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه مخکې کړی شي، موږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره وایي په پاکستان کې سخت کال دوه خبریالان وژل شوي دي. په کوټه کې د ملګرو ملتونو په کومک د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید.
تاسو شاوخوا وګورئ، په دې کې مختلف پروډکټس دي. هغه پروډکټس کوم دي؟ یو خودي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي.
روښانه مستقبل خبرونه هم درته لرو، را سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره ورځ د پېښور په بالاحصار کلا او خیبر ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لیدل کتل وکړل او هغه ته د امنیتي صورتحال او د پاک افغان پولې د امنیت په اړه ځایي چارواکو معلومات ورکړل. نوموړي د خیبر ایجنسۍ په میچنۍ چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته هیڅ یو د ترهګرو شبکه یا مرکز نشته. نوموړي د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو او د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره وویل چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. نوموړي وویل د افغانستان امن د پاکستان امن دی. نور تفصیل له پېښور غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
تیره ورځ د پېښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل د افغانستان حکومت تویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دی ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دی.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوی هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګرۍ کوم نیټورک یا مرکز نشته.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. حکومت د اف سی ځواکونو د نوي څنګه د پرانستلو لپاره او یا عرب روپۍ جاری کړي دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د اف سی نوي څنګه فعال شي. یو اړخته به مونږ د پودي د منیجمنت د لاري د پودي سارنه کوو او بل اړخته به ډېر په ګڼ شمیر کې اف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ را تګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړې ده چې هم روان کال په کوټي روغتون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسدا او مردان کی په عدالتونو خونړی وسلوال بریدونو کی په سلګونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرګندونې تاسو واورېدې چې ویلې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه موجوده نه ده. خو په پیښور کې د سیمه ییزو چارو کارپو افراسیاب خټک وای د کورنیو چارو د وزیر دغه سرګندونې بیا اساسه دي. له نوموړي سره زمونږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
اول خو دا چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوړي راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع شي. هغه خپل کار تر پاتې دی او چې کم کار نه دی هغه باندې شروع کی او ګډوډي هلته جوړ کړي. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویل داسې وخت کې دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان ختم کړی شوي دي. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت یا محکمه ده یو کمیشن چې هغې جوړ کړی هغې وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې ده هغه حکومت پاتې راغلی دی او بېسانونه ورکړي دي. دا ویلي دي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی برښنا بندي ده ترګرۍ په تور باندې هغوی قانونن پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغې سره د ملاقات کړی دی او که قوانین چې ترګرو خلاف دي هغې عمل نه کېږي. نو ډېر لوی په سمتل دی د کوټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان کې. په داسې وخت کې دی جی او دلته دا دعوه کوي نو ما خیال کې دا خو بیخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې د پاکستان ځوار خلک چې داسې خبرې کوي د ملک بې اعتباره کېږي او داسې خبرو په وجه باندې کېږي چې داسې دی لکه دا لکه چې سړی وایي چې فرض کا جون جولای په میاشت کې سړی وایي چې
خټک صاحب او چودري نثار علي خان صاحب چې کومه نوري خبرې کړې نو هغه په یو مهمه خبره ده هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. دې د څنګه ګور تاسو؟
مشکل دغه دی چې دوی دې خبرې باندې کویدل څه تیار نه دي چې افغانستان د پاکستان په گاونڈ کی یو آزاد ملک دی او دې بڑ ملکونو میں سے دوسری کی دی چې خدا دې دو آزاد ملکونو میں سے دوسری بھی نه اوس یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته وایي چې تاسو چین سره تعلقات جوړوي یا نه جوړوي امریکې سره جوړوي یا نه جوړوي هند سره جوړوي یو دا چې پاکستان حق لري چې هغوی ته ودریو کې چې هغوی چا سره تعلقات جوړوي چا سره منځوي البته دا تعلقات پکار دار چې دریم ملک یعنی فرق کوي د افغانستان تعلقات کې چې پاکستان خلاف نه لري دا یو خبره دی کې وزن شته مګر دا ویل چې هغوی به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا بل خبره ده چې خپله کی سو پوری پاکستان کی دی افغانستان متوازی حکومتوں نے دلتا کی نول شوی دی او دلتا نے جنگ کی نو دا توقع کول چې افغانستان بو برچه رنن دی کی دا هم غیر اکتی پسندانہ خبر دا کہ چې ته پاکستان د دوستۍ لاس ورو ورو د افغانستان ته ورکړې وي نو بیا به تاسو توقعات لرلې چې دوی یو سره پوره جنگ کوي او ولته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه د پاکستان نو ته ډېر خلک مرسته کوي د جنگ سره نو دا دې څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته امیلونه په غاړه کې شي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 340 پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته ویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. نور تفصیل د ربیع اکرم خان.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 340 پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم وویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز کون سینیټر روبینه خالد وایي
ډېر افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسی پوزیشن والی چې ډیر زیات کمزور پوزیشن دی. بیا زمونږ خپل خلک چې دی هغه ډیر نقصان اوی ته رسی نو اوس مونږ دا سوچ کوو چې دا بکار دی چې زرت کا زرت د دې د رهایی لپاره څه بندوبست وشي او څه نیګوسیشن وشي سعودي ګورنمنټ سره. او اصل زمونږ تعلقات ډیر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې مونږ والا ډیر زیات په کم ټایم کې داغي ضرورت اور مونږ ورته حل زه کې ورا انداد کړی دی.
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل سری کوون کې اداره انصار برنی ٹرسٹ وایي چې په دې ورسو کې د 3000 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي. انصار برنی ٹرسٹ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینه په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلینګ په کیسونو کې نیول شوی دی.
راپور مو اورېده زمونږ د همکارې رابعه اکرم خان. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د پاکستان مرکزی حکومت ته له نورو سیمو وړاندې په قبایلي سیمو کې سرشمېرنه وکړي. دوی وایي دا به د بلدیتي انتخاباتو د کولو لپاره هم ضروري وي. نن په ممان جنسی کې د فاټا سیاسي اتحاد چارواکو په یوه خبري غونډه کې ویل چې د قبایلو سرشمېرنه کوشي نو له دې سره به د دوی کره شمېره معلومه شي او بیا به په همغه تناسب ورسره مرکزی حکومت برخورد کوي. نور حال د شانواز ترګزی پر راپور کې
فاټا سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو سیمو نه وړاندې دي په فاټا کې مردم شماري یا سرشمېرنه وشي او له هغې وروسته دي حلقه بندۍ او بیا دې بلدیاتي انتخابات وکړی شي. نن په محمد پرس کلب غلنۍ کې د اتحاد د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د وینا په وخت محمد سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومن وویل
فاټا چې کومه ده کو ګورې لکه څنګه چې پاکستان 1947 کې آزاد شوې دي نو زه دا وایم چې زمونږ د پاره اوس مونږ هغه 1946 کې چې کوم سټرګل سټارټ وو نو زه دا وایم چې مونږ اوس اله 1946 کې لګي مردم شماري چې کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه رامخ کې کړی شي زمونږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد او د محمد سیاسي اتحاد صدر ډاکټر فاروق افضل پوینه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه په یو خبره متفق دي او هغه دا چې فاټا دی په صوبای خبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
د جمعیت زیاتر امیران چې کم دي نو هغه په دې سیز موږ سره ملګری دي کې پی کے کې نظم کې دو پوچھوں کې مشر مولانا صاحب دي نو مولانا صاحب لب مخه لوردین شي د مشر یو خپل دغی نو هغه په خپل باندې په دې باندې خاموش دي. خو زمنګ تقریبا چې د شپګتو میشتونه د مومن سیاسي اتحاد نه هغه د مخ کې نه وتیو.
د جماعت اسلامي محمد مشر سید خان وای چې د اف سی آر له قانونه په زرګونو ولز د فاټان کړي کړي
ان زمګه په زرګونو مومن په سیټ کې اوسي کې په چار ساده په مردان او په پیښور کې ما د دې څوک یو مومن د سیرو خو چې دا د پولیس نه دومره تنگ شوی دی چې دا جنسی ته راغلی دی. زه ورته په زرګونو مومن دروخم چې هغه د اف سی آر نه تنگ شوی دی او هغه چې کوم ځای نوتی دی په هغه ځای
د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو مشر نثار مومند وویل چې هغوی بل دی ورستو باجوړ او بیا نورو قبایلی ایجنسیو ته ځي او د ټولو ګوندونو په مرسته به ولسته د صوبې د قانون د ګټو خبرتیا ورکوي. د خبري کانفرنس په ځای کې دغه ګوندونو دوه بینري هم لیکلي وي چې ور باندې اوس نه نو کله او ګو اف سی آر ګو لیکلي شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو مومند ایجنسی.
سو زمونږ غږ د مشال رادیو نورې د خبريالانو د ژغورنې نړیوال اداره وای روان کال هم په ګرد نړۍ کې له سلويخت زیات خبريالان د خپل مسولیتونو د ادا کولو پر مهال وژل شوی دي. په دې لړ کې دوه پاکستانی خبريالان هم شامل دي. پاکستانی خبريالان وای دوی په سختو شرایطو کې خپل دندې پر مخ وړي. په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې لسګونه خبريالان وژل شوی دي. له اسلام آباد سراج ظهیر راپور لري.
د صحافیانو د حفاظت لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ خپل جاری شوی یو رپورت کې ویلي پر روان کال کې په ټوله نړۍ کې 80 خبريالان وجلې شوی چې پکې دوه د پاکستان صحافیان هم شامل دي. رپورت زیاتوي په پاکستانی خبريالانو کې یو د آج نیوز کیمرامین شهزاد احمد او بل د ډان نیوز محمود خان شامل دي چې د روان کال د اگست میاشتې په 8 نیټه په کوټه کې په بمی 14 کې وجلې شوی وو. د صحافیانو د وژنو پر شا سلام ال دی مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د خبريال هارون رشید نو پختل نو هغه وی چې په صحافیانو کې د حفاظتي تربیه کمې دي نو ځکه اکثر وخت وجل کیږي.
ګوره بنیادی چې کم سرخکاری داسې ټول پیښو کې چې کم مخه ترازی هغه دغه د تربیت کمی ډیرا مهم یو مسله ده چې په ټول پاکستان کې ټي وي چینل مالکان چې دی هغه په خاص توجه نه دی ورکړي. کدا کوټې واقع هم تاسو وګورئ نو ښکاریم دغه چې کیمرامینانو یو داسې ورته ویل شوی چې څنګه واقع وشي چې تاسو سمزستي ځان ال تور سوا او مقصد هم دغه دی یو هغه کټ تھروټ کمپټیشن چې ورته وایي چینلو ترمنس چې کم یو منډه ده هغه د پاره غوې دا کوي. او زما خیال دی کدا سه حمله کیږي نو هغه چې تربیت هم وی بیا هم ډیر ګران وی چې سړی ځان پکې محفوظ وساتي.
د پیښور نه خبريال مشتاق یوسف زی مشال ریډیو ته ویل چې روان کال په هدفي وژنو کې ځکه کوم صحافي نه دی وجل شوی چې اوس دوی آزادانه رپورټینګ نه کوي.
کوم آزاد صحافت نه کوي چې کوم د تک ایشوز دي کوم وجوهات دي پای باندې خو څوک رپورټینګ نه کوي. نه تاسو خپل باندې نه غوړي تاسو شاویل شي یا زویل شي یا بل کس ویل شي. زما د خل مین وجه دغه ده چې ارچا خاموشي اختیار کړل ده چې بس سړی خبره نه کوي سړی لیکل نه کوي نو بیا به ته خطر کوم نه ملایويږي. خطر خو بالا ای چې تکلا آزاد کار کې ته حق ته حق نه حق ته حق وي ظلم ته ظلم وي نو اله به ته بیا چې کوم نه نو ځنه خلک په هغه ته پیدا رسي ځنه خلک په ایکسپوز کیږي نو چې هغه شي نه خلک خپل کار پی خو دي نو سړی خبره ده
بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی چې را روان کال 2019 کې به د خبريالانو د حفاظت بل په قومي اسمبلی کې منظوروي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو ان ار سي آر په کومک د افغان کډوالو میرمنو د لاسي صنایعو نندرتون پای ته ورسید. د نندرتون دوه ورځې دوام وکړ. افغان میرمنې د نداره په حالت کې په لاس توکي جوړوي او وایي چې د خرڅلاو لارې ورته نه دي معلومي. خو د کډوالو اداره وایي دوی ورسره په دې لاره کې مرستې کولی شي. ایوب ترین دغه نندرتون ته ورغلی او نور حال درکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر اهتمام لاندې د افغان میرمنو د لاس جوړ شوي د شانو دوه ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په کوټه کې پای ته ورسېدی. په نندارتون کې دغه افغان ښځو لخوا په لاس جوړ شوي بیلابیل د کارونې شان ایښول شوي وو. څوک چې په ډېره غریبۍ کې ژوند تیروي په دې ترڅ کې د خیر شګړې ادارې آی ډی او یو غړي مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شیانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
اور بیا چې دا کوم شیان دی راوړ دا د لیمو ډسپلی کو چې ډسپلی کو دا بعد بیا دوی ته موږ خپل پروګرام سم راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري دا غریب زنان دا پیدا دا غو چلو چې په دا باندې په دا سامان باندې چې کوم سامان دوی موږ ته راجوړ کړي ته موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکړي بیا موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان خلکو سره شیر کړو چې شیر کړي بیا هغه بعد دوی راشي هغه مارکیټ کې هغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر دي چونګې آل ډېر خلک قبایلي خلک ته معلومه چې څنګه د این جی اوس پر نامه ده ته معلومه سي هغه ډېر خلک نه خوښي او بل پروډکټ کوم ورکو حالته مینج کوونګ دا حالته کلی دور تلنګ دا مشکلات دا باید حکومت سپورټینګ باید دا کوم هینډی کرافټ دی نو پروموشن ورکی مختلف شهر لکوټ به لکراچی لاهور دا ایگزیبیشن موقع ورکی
و نن درتون ته د خریداري لپاره راغلی یو کس عجب خان مندوخیل ویناوه چې د لاسي کارو د پرمختیا لپاره کار کول د ټولو زمواريده ځکه چې دا زموږ د کلچر برخه ده.
تاسو شاوخوا وګورئ په دې کې مختلف پروډکټس دي هغه پروډکټس کوم دي یو خود دي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي. سیکنډ دا دوی چې دا دوی د پاره کچيري دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي ظاهر خبره افغان ریفوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیس خلګ دي نو دوی د انکم نه پاره کوي دا سي اکټیویټي و سي چې دوی لایولیوډ لټ سپورټ سي نو دا یو ډیره ښه خبره ده. بیا کده نن دوی ته مارکیټ اکسس ملاو سي د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کم پروډکټس په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاو سي هغه مارکیټ اکسس په واجب باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور خپل زمند ډیر سپورټ کوي.
عجب خان غوښتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه یوازې د دغه ډول کاروم بڑه نه وسی بلکې و اونرمندو ښځو ته به هم ښه معاوضه په لاس ورسی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د لسبیله ولسوالۍ په چپه د صوبې په نورو برخو کې کارخانه سته او نه هم د حکومت لخوا د دغه ډول لاسي کارو د ودې لپاره په پراخه کچه تربیتي مرکزونه جوړ شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ایوب ترین رپورٹ مورید. د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړی چارواکی په وینا په ټوله قبایلی سیمه کې د قدرتي ګیسو د شلو ټریلیونو کیوبیک فوټو ذخیر موجود دی او دا سات د قبایلی سیمو په پینزو ځایونو کې د تیلو ګیسو لټون لپاره نظر پوښتنې یا سروې کیږي او دوی خوشبین دي چې د کال دننه به دغه ځایونو کې د تیل او ګیس کویان پیداوار پیل کړي. خو بیا هغه وایي چې قبایلي سیمو کې د تیل او ګیس ذخایرونه ګټې پورته کول لپاره باید چې د فاټا لپاره ځانګړې د آیل او ګیس کمپنۍ جوړه شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
پېښور پونتون کې قبایلي سیمو کې د قدرتي وسایلو او معدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرونو د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړې د آیل او ګیس کمپنۍ جوړ شي. د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوارت او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په اورګزی ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دینا پس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چونکه لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڈ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مت کے خواوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کرے دے چی دا قبایلی سیمو دولت سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پا روزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کو چې یو خو به دا کسان چې کم انسکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا چې دا به مطلب دا د سکلډ کوم ته ملاویږي نو پرایورټی زمونږ دا چې زمونږ دا کمپنیز د سکلډ کسان د غزان انډک کې وزن سره ټرین کی.
دا یو پښتنې په جواب کې اذر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه ده کړې خو دا یو اندازې مطابق ټول قبالي سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک گیس او تیل ذخائر موجود وی.
زمنگا خو دا امید دے چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوزډ چې کم دے اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ټریلین کیوبک فیټ گیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اذر محبوب جات اخلاق چې دا فاټا دا پارا ځانګړي آئل او گیس کمپنی با نه صرف قبالی سیمو کې دا گیس او تیل پیدا کول دا پارا ګټور وی بلکې د دې په وجه با فاټا ته په وسایلو کې زیاته بره هم ملاویږي.
هم دې رپورٹ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. درې نیمې بجې شوې دي. د ملی حمیر زادنه د خبرنو لنډی زورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پیښور او خیبر ایجنسۍ ادارې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د قبایلي سیمو کې مردم شماري وشي او تر هغې وروسته د هلته بلدیاتي انتخابات وکړل شي. دا خبره نن په مومند پریس کلب بنلنه کې د اتحاد په غونډه کې وشوه. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ سینیټ ته ویلي چې د سعودي عرب بلابلو خارونو کې 325 پاکستانیان بندي واندي. نوموړي سینیټ ته ویل چې له دغو کسانو سره تمرستو لپاره د پاکستان هلې ځلې سفارت هلی زلی کوي. د بلوچستان په کوټه او کلاب عبدالله کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلو په صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه پښین او کلاب عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیس ضد ایمرجنسی مرکز ویان نن مشال ویډیو ته وکړه. په دغو دریو سیمو کې به د راتلونکي کال د جنوري او فروری میاشت کې تر 2 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي. د کابل امنیه قومندانې وایي په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استاذي معلم میرولي پکور په ډله ییز برید کې دغه د کورنۍ د غړو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ښاغلي میرولي د کورنۍ غړي او شاهدین وایي په جوشو کې د ولسي جرګې د یو بل غړي زوی حفیظ بارکزي په ګډون د معلم میرولي 2 نوسیان یو یې وراره 2 ساتونکي او 2 عام وګړي شامل دي. د دغه برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د امریکا څارنوالانو یو پاکستانی د $140 میلیون د جعلي ډیپلومې ورکولو په مبینه کیس کې تورن کړی دی. چارواکي وایي د روس سایبیریا په ایرکوتس نومي سیمه کې د جعلي شرابو څښلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1 او 2 ته رسیدلې دی. او روسي چارواکي وایي چې له مسکو سره نږدې د ځمکې لاندې ریلګاډو په تمځای کې د ګیاسو د لیک له امله په 14 کې لږ تر لږه 4 کسان زخمیان شوي دي.
و عملی حامیر ساده چې د خبرنو لنډیز د توړاندې کول اوریدونکو د خبرونې پرسته 15 منټو کې روښانه مستقبل اوریدې شیخو ترغې وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو او رپورټونه به هم وي. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ډینګي وبا تبا کاري لا ختم نه وي چې د یونوي مرض چکنګنیا د خورې دوه خدشي را مخته شوي د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. اداري وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیزی تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورت کیږي او دا هم ویل کیږي چې د مرض علامات د ډینګي وایرس وي خو دا ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستل کیږي. اداري زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورت شوي او همدا شان په خارونو او کلو کې هم د دغه کسانو شمېره زیاته شوې ده. اداري په وینا چکنګنیا یو افریقي بیماری ده. د څه علاج په نړۍ کې لا نه دی دریافت شوی خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بلته لګېدونکی مرض دی خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي. اداریه وایي چې صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړ کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. اداریه خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهواري په مکمله توګه نه وي ترسره کړي دا مرضونه نشي ختمې دي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس او پرېشر کې کموالی راځي په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګی گیس پریشر کے کمی لپاره کمپریسر او گیس راخون کے مشینونه لګول کیږي او یو تن د ځان سہولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن د مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخستل پکار دي. اداري وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د گیس پریشر زیاتولو آلات پاسانه دستیاب دي بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي. د څه خلاف چې چارواکي کاروایی نه کوي. اداری په وینا کې دکاندارانو پر ضد کاروایانې نه کیږي نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایی دې وکړی شي ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایی کول پکار دي او دې جرمانه کول پکار دي. اداری اخره کې وایي چې کسوی نادرنګ ګیس کمپنی د ګیس په پریشر قابو نشي موندلی نو د کورونو وروسته دې سی این جی سټیشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټیشن یې د سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالي مسله تر سرحده پورې کمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون په پاڼه په خبر شوی یو راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په د هندي فلمونو د بندیز له وجې د سینماګانو مالکان د مالی زیان سره مخ او د ښکاری چې له همدې وجې دغه بندیز پورته کړل شوی دی. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکي یو افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو له وجې په برېټانیا کې بندي شوی و خو اوس افغانستان ته په ستنېدلو خلاص ګرځي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د ته منور شوړندې کوي.
د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه خپور شوې دا رپورټ وایي په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په ستمبر کې ورسته له هغه په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګو چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګو. خدا رپورٹ وای داسې ښکاری چې په هندي فلمونو د بندیز لوجې پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې رئیس دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې رپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د کلتوري سانګې د مدیر رفی محمود د خپل ویل شوی پاکستاني سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو لوجه حاصلوي. نوموړي زیاته کړي چې د دې بندیز پر مهال یو شمیر نوي پاکستاني فلمونه مارکیټ ته راغلي خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډیر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیدا. په دې مقدمه کې د یو بهرني وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوی وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیځ په لوی لار د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته پر رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کوم لوجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداروي افغان ولسمشر اشرف غني په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداروي چې ولسمشر غني دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي غني خلک به دا وګڼي چې رښتیا وایي نو د هغې نتایج ته به هم تیار بوسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ورسته لاغه چې حلب خار د بشار الاسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ سعودي عربستان او نور متحدان اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې بعد د تهران نفوذ یا اثر رسوخ زیات شي. راپورونه وایي چې ریاض ژمند په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نخښه کړی او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ هم ورکړ. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر نه.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو؟
نحنو فی حلب نتذبح.
د دې زړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنې په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي.
دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکاره کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستانه نیولې تر منځني ختیځه به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته یې په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسي چې آیا ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوسي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
اوریدونکو له همدې سره رپورټونه لمن رنغاړو. اوس ته منور شاهروخ خان مستقبل پروګرام وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلې په یو کلی بدله کړې ده، خو کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې او بیا د لویو خارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وایي د نوي دور تقاضې بدلې شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکشن اداره موږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې. دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خخې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته. دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره ایک مختلف ایونټس کیږي. زمونږ داسې قسمه ایونټس دي چې کوم د نوي کول ته، وړو ته، ماشومانو ته او الکانو جنکو دوانو ته داسې قسمه سکلز وښایي چې کوم مونږ ته نارملي په یونیورسيټیانو کې، په پوهنتون کې، په کالجونو کې نه ښودل کیږي. دې کې یو غټ مثال د آی ټي والا دی. آی ټي که تاسو وګورئ زمونږ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کوم سبق ښودل کیږي هغه کافي زوړ دی، او زمونږ د آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخکې روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وښودل شي او وړو ته دا وښایو، او هغه واړه کم چې به اوس نه فارغېږي، کم چې به 15 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی او تازه نیو سبق ضرورت دی مختلف ایونتس په ذریعہ باندې موږ دلته کې په پیښور کې ارګنایز کوو
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهاله ځل کوي ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس موږ منعقد کړو په کوم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې هغه دوه مقصدونه یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او هلکان دي نکي دوه کم چې بے روزګار دي یا سبق یې اونمه لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لاندل هغه ته موږ آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار په موکو باندې تعلیم ورکو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دوی به څنګه حاصلې دې ته په عرفان کې په انګلیش کې وایي فریلانسینګ وایي نو تاسو فریلانسینګ په ذریعہ باندې دا ماشوم کو په هر ځای کې ناست په غریبي علاقه کې ناست په فاټا کې ناست په پیښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست چې دوی به څنګه ګټه کوي څنګه مختلف روزګار ځان معلومه وي دویم دا مقصد دا و چې کم ځوانان علاقه جنې کې یونیورسيټانو ته تللي دي هغه به خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې هغه نو پروډکټس جوړ کړي خپل ایدیاز دې په ځان کې کم دي هغه سره دې داسې څو کې چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي اقتصادي طور په خپل خپو ودرېږي بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ایدیا میوه هم ملاوي شي
نو موږ لرمو پختلی په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي
او جی خسته سوال مو کو ځکه چې دی دا فرق عام طور خلکو ته نه پته دوه قسمه مارکیټونه یو مارکیټ فزیکل لیکن چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بګی کیږي دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شي نو د دې کانفرنس موږ چې کومه کم ذکر وکړو ازمه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کلته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغه نه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه غستې شو یا خپل لوکل منډي یا صوبایي لیول باندې کوم منډي دی ای کی تجارت کوي شو نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته تر ورسېده نو د دې نه په کار دی چې زموږ د نوي کول فائدہ واخلي
دا چې د نوي کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي ډاکټر فیصل خان وایي
د دې صرف یو مثال کزه تاسو لدر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شتنه هغه استعمالي مونږ یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې ایتم فیسبوک وایو او زه به دې خپل ملګرو ارونو خويند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک والیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلیون ډالر کې دغه شوی دی 200 بلیون ډالر د غون پاکستان د جی ډی پی عمر رسیدي هغه ته او تاسو دې خبره ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلای شي زمکوي جایدادي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره دا د ټول شکل یو ماشوم په هاستل کې جوړ کړی دی نو دا زما په نس دا خبره یو پر ذهن کې کینی هغه ماشومان دي هغه چې کوم ځای نه مزول دي او هغه بنی ادمان دي انسانان دي صرف د ذکر سره او لږ شوق سره لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړ شو چې هغه 200 بلیون ډالر مالیت لري مطلب پاکستان څومره چې غون اتل سکرول عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راضي دا غیر تمدن برابر دي نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې څومره لري دي دې کې د نورې ګټې څومره لري دي دې کې د خپل قوم او چټولو د خپل خاندان د خپل ځان او چټولو سونه مقدم
نو مول زیاتوی چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان مقیدی
آی ټی کې به دا بار بار دا خبره کوم تاسو استاد په دې غزري وم زده اومه چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو بار ته راتلو سم مجبوري تاسو دغه نشته هر ځل کې یو تاسو په کور کې نه په کمره کې تاسو دا شي کوي شه په هاستل کې بار له کور نه هلته کې کوي شه چې کمپنی کې نه هلته کوي شه نو ما په خیال یو کولاو میدان مونږ فروت ته او لګ د پښتون کوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي زما په خیال مونږ ډېر مخکې تلی شو
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري مشال دې سره اوسې
مشال ریڈیو روخانہ مستقبل خبرونه اور چپکی داونه د انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر لستکړو فارغ شو ځوانانو لپاره د کار او روزګار په حق لا معلومات درکو. په خبرونه کې به ووره انټرنیټ د ټولې دنیا د روزګارونو مارکیټ یا بازار ته د هر تن رسائی اسانه کړی دا چې په نتیجه کې د رستو پاتو سیمو الکانو جنکې په خپل کورونه کې ځان ته روزګار پیدا کولی شي. د نور تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسه.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې د ځوانانو لپاره یو شمیر پروژکټونه ورکوي چې دا راز نه یوازې د ځوانان وروزل شي بلکې د خپل کار او مهنت له وجې په نړیواله کچه هم ځان ښکاره کړي. همدغه ډول یو پروژکټ کې د پېښور علي رضا چې د کمپیوټر تعلیم یې کړی د موبایل ټلیفون یو ایپ یا پروګرام جوړ کړی چې پکې یو تن په خپل خواوشا سیمه کې د نږدې ډاکټرانو او هسپتالونو معلومات ترلاسه کولی شي. نوموړی وایي دا مهال دا پروګرام یوازې په پېښور کې کار کوي خو ډېر زر به په ټوله پښتونخوا کې کار شروع کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې علي رضا وویل
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل ایپ استعمالے دا غ پخپل ډیټیکټ کوي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي خلک سره ریټینګ درکړي دا سره ریویو درکړي دا هغه ور سره ښایي. تاسو ولته لاړ تاسو کو ته چې دلته ډاکټر نشتا دلته آلات نشتا تاسو بالکل ایپ کولاو کې تاسو هغه زی کلک کوي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډ بیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی ما او دې دلته ډاکټر نه نو دا فیډ بیک چې کوم دی ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې ایکشن والی.
علی رضا زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به د صحت اسانتیا او خو کولو لپاره حکومت سره هم مرسته کیږي. هلته د سوات محمد علی د کمپیوټر په زده کړو کې شپاړسم کړي وایي د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یې د ټلیفون پروګرام یا ایپ جوړ کړي چې وړیا یې هر تن خپل ټلیفون کې اچولی شي. نو وړي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي تاسو په کیمرې باندې هغه کم دي چې فرض کړئ میټر چا غلا پای باندې کې میټر کې ګوتی والی او یا څوک چا کونډه لګولي تاسو باید کونډه لا یا میټر لپاره تصویر وباسئ هغه نه پس تاسو بیا لاندې یو بٹن یې سند رپورټ والا هغه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته نو حکومت په بیا دا غزې نه کېدای شي په کم ځای کې دا رپورټ شوی د کم ځینه راغله او
دا چې په دې پروګرام کې یې څنګه برخه واخیسته محمد علي په دې پوښتنه وویل
دا د امریکای یو ارګنایزیشن دی د پورت فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دی تعلق دی نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیر شو نو بیا پاکستان ته لاړ او پاکستان کې پورت فور پاکستان په نوم باندې ارګنایزیشن کولاو کو نو دا پورت فور پاکستان یو ایونت ارګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دی د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دی راوختي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور سټی سي د معاشري په آی ټی کې نو هغه درام کې شي او خپل حل دی په شي ورن سره نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دی دا 12 کسان دی راستي او د پروګرام کې
نو موړې د دې لنډمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زمونږ څلور ګروپونه په دې کې یو ګروپ د صحت دغه سلامو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره کار کوو یو بل چې نو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوو بل ګروپ درې درې کسان زموږ ټیمان جوړ شو زموږ ټیم د بیزی سره دغه دغه څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق دا پروګرام چې د شپږ مشت پروګرام او سکه علی دوباره دا پروګرام چې آی ټی والا دغه سټوډنټان یا ګریجویټس یا هم اپلای کولای شي پور فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په اړه باندې هغه ټول انسرشن ذکر چې تاسو یې اپلای کولای شي په پروګرام ته نو د خیر دا به مشبک مېته پروګرام یو دیزل بچی دی موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټا یی لاکنه بم دغه خلو سټوډنټان اخلو چې نه کې موږ انټرېس کو چې هغه دی اپلای وکړي
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي محمد علي ویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یې کوم چې پروګرامرز یې هغه راته پیپر کوو خو هغې نه علاوه مونږ دوه کړه ډیولپرز مونږ اخلو یو به سره بیا مونږ ګرافک ډیزاینر هم اخلو په ګرافکس باندې هغه سړي چې پوهېږي په فوټوشاپ چې ورته وایي په دې باندې پوهېږي زمونږ یو څه کس پکې هم پکاري او دا ډیولپمنټ چې دغه بیسک ډیولپمنټ وړ اوسي نو پروګرام زمونږ خیر دومره اوږدې چې نو وایي چې مونږ پورا لکه هغه ټریننګ هم کوو نو چې لږ هم دغه دغه پروګرامینګ لږ هم د تجربه نه مونږ هغه بیا چې تاسو ته هایر کوو
نوموړي نه مو وپوښتل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغوی ته څه وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او که څنګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پس دوی بیا څه کولی شي.
د دې لپاره دوی به په هفته کې 12 ګنټې وظیفه کار کوي نو د دې حساب سره تاسو ویلی شئ چې درې ورځې کې هغه کار کوي نو څلور ګنټې به د ورځې دوی وظیفه کار کوي او د هغې ول حکومت چې دی نو تیر کالو حکومت آئی ٹی بورڈ یو ادارہ بھی اسپانسر کر رہا ہوں پائے کہ انٹرنیٹ ہم فری ہو ہر سب فری ہوگل اشپت میں پروگرام پورش ہو لیکن بعد آفس رکھو حکومت
محمد علی وائی یو ځوان انجینئر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور څومره خلکو ته روزګار پیدا کولی شي ځکه چې پر مختللې دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي.
پکا ته انجینر مخکې راوځي او اوس نوې څه جوړ کی زموږ بدقسمتي هم دار چې زموږ ډېر شي خلک یې ان امپلویډ دي کنه چې بیروزګار دي نو دې بیروزګاري هل هم دغه دی چې انجینر راوځي او غوړي خپل څه کمپاین دي جوړ کی ته نوې ایجاد وکړي په دنیا کې پکا نه چې دې په څه نوکریان به ذکر دي کنه چې په دې وطن کې بیروزګاري نه ډېر وځي نه چې زموږ چې ځل دي خلک کار وکړي نو چې دې راوځي او دې څه نوې ایجاد وکړي څنګه چې اوس لکه فیسبوک چې یو ولک په هاستل کې جوړ کړو کنه چې نن سبا ځګم نه زموږ په وطن مګه زه به خلک استعمال کوم دا شان چې په دومره وطن کې څه څه ایجاد شي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي زموږ د وړاندې د وطن ته فائدې.
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي د خپل قابلیت او ذہانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 1. او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبایا وایا پزړ دې سدیرا تبایا رمضانی دې لمبا پیزایا رمضانی دې لمبا پیزایا وایا پزړ دې سدیرا تبایا وایا پزړ دې سدیرا تبایا پریگ بس کا پخلا شا زچی داستایم تو ہم زماشا ایز دن پیدا بس کا پخلا شا زچی داستایم تو ہم زماشا زبدستایم تمہیں ہم ستایا زبدستایم تمہیں ہم ستایا وایا وزل دیس تیرا توایا وایا وزل دیس تیرا توایا قرارا دجن آراما دجل خمارا زبیل تایم دینا قرارا دجن آراما دجل خمارا تلب دی غوارم دلوی اخدایا تلب دی غوارم دلوی اخدایا وایا بجل دیس تیرا توایا وایا بجل دیس تیرا توایا